درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. په دې لومړۍ خبري مجله کې به واوري: په داسې حال کې چې په غور کې د خوارځواکۍ له کبله د څو ماشومانو د مړینې ادعا کېږي، ډیری افغانان وایي
کلن مملکت په جوا کې دی، وزې دي، در بدر دی، ډوډۍ نشته.
د ماشونو د نه ورکول کېدو او د کاروبار د سړېدو له کبله ښاریان ډېر اغېزمن شوي.
بشري مرستې وزارت لري د موږ ډېری هېوادوالو کار کوو، متاسفانه دوی اوس بېکاره دي او نشي کولی دوی کار وکړي.
په اروزګان کې یو شمېر ځوانان وایي
دوی په شخصیت موږ کار نه کوو، په شخصیت دوی کار نه دی. خدای دې ګناه زموږ په غاړه ده، کله دوی په غاړه ده، کله ژیړې، کله بېشتانې، هر څه ګناه ستا غزما خپل په غاړه ده.
په غزنی کې د یو پخوانی امنیتي چارواکي زوی ادعا کوي طالبانو د ده د پلار مړی ورسپارلی دی. د دغو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د افغانستان او نړۍ خبرونه لرو. نامعلوم وسلوالو پرون په جلال آباد ښار کې د یو خبریال په ګډون څلور تنه ووژل. طالبانو هغه راپور رد کړ چې ګنې دوی د بهرنیو ځواکونو ترجمانان احضار کړي دي، او تایوان وایي چین د سیمې امنیت ته زیان اړوي. د خبرونو تفصیل: نامعلوم وسلوالو پرون په جلال آباد ښار کې خبریال او لیکوال سید معروف سادات وواشه. د راپورونو له مخې دا پیښه پرون شنبې مازدیګر ناوخته د جلال آباد ښار د درېیمې ناحیې د پنځم واټر پمپ په سیمه کې هغه مهال وشوه چې نامعلوم وسلوالو لیکوال او د سهار په خیر او ماښام په خیر راډیو پر پخوانی خبریال سید معروف سادات ډزې وکړې. په دې پیښه کې د نوموړي کوچنی زوی ټپي شوی دی. شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې درې تنه نور هم وژل شوي چې هویت یې لا څرګند نه دی. د راپورونو له مخې وسلوال بریدګر په یوه ریکشا کې سپاره و چې له بریده وروسته وتښتېدل. د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې او د ژورنالستانو د دفاع کمیټې د ښاغلي سادات وژل په سختو ټکو غندلي او پر نوموړي شوی برید یې ناځوان مردانه بللی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې پر نوموړي دا برید چا کړی دی. د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د جوزجان په اقچه ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. دا پیښه تیر ماښام د جلیل ایشان د ودونو په یوه هوټل کې د واده د مراسمو په ترڅ کې وشوه. د واده یو ګډونوال چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل ایښودل شوی ماین له لرې واټن څخه وچول شو چې په نتیجه کې ناوې ووژل شوه او څلور تنه نور ژوبل شول. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، او د طالبانو سیمه ییزو چارواکو هم څه نه دي ویلي. طالب چارواکو په اقچه کې د ودونو هوټلونه بند کړي وو، خو تېره اونۍ د بیرته فعالیت اجازه ورکړه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې دوی هغه ترجمانان امنیتي ادارو ته احضار کړي چې له بهرنیو پوځیانو سره یې کار کړی دی. د طالبانو د قطر د دوحې د دفتر ویندوی محمد نعیم پرون په یوه ټویټ کې وویل د افغانستان د اسلامي امارت امنیتي ادارو محکمې ته هیڅ یو پخوانی ترجمان نه دی احضار کړی، او نه یې هم چاته ویلي چې محکمې ته حاضر شي. ښاغلی نعیم دا ډول راپورونه بې اساس وبلل. تر دې مخکې د هالند ان او اس تلویزیون راپور ورکړی و چې طالبانو له هغو افغانانو چې د هالنډیانو لپاره د ترجمانانو په توګه کار کړی و غوښتي چې محکمې ته حاضر شي. د خبر له مخې ځینې ژباړونکي پټ دي، او د طالبانو د یو لیک له مخې که دوی ځانونه تسلیم نه کړي د کورنیو غړي ته به یې سخته سزا ورکړي چې نورو ته عبرت شي. تر دې مخکې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د فرهنګي کمیسیون غړي احمدالله وسیق هم دغه راپورونه رد کړي، او هغه یوه تبلیغاتي هڅه بللې وه. نوموړی وایي یو شمېر کسان په دې ډول ادعاو سره غواړي چې له هېواده بهر ووزي او په نورو هېوادونو کې پناه واخلي. ترکیه وایي چې د افغانستان د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د هیواد ته مرستې استولې دي. د ترکیې د سرې میاشتې رئیس کریم کینیک د چین سینووا خبري آژانس ته پرون شنبه وویل افغانستان ته د ترکیې د 3 تنه خوراکي موادو د مرستو کاروان پرون شنبه د پاکستان له لارې افغانستان ته حرکت وکړ. د هغه په وینا د خوراکي موادو دغه مرسته به د افغانستان په مختلفو برخو کې پر 14,000 افغانانو وویشل شي. د زیاته کړه په اوس وخت کې شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي په افغانستان کې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. تایوان چین په پټاکو د سیمې سولې ته په زیان رسولو تورن کړ. تر دې مخکې چین په تیرو 2 ورځو کې تر ټولو پراخ مانورونه چې په لسګونو الوتکو پکې برخه اخیستې وه د دغه ټاپو د هوایي قلمرو په زون کې ترسره کړل. د تایوان دفاع وزارت وویل د هوایي مدافع قلمرو ته د اکتوبر په لومړۍ نیټه د چین په ملي ورځ د جنگي او بمب غورځونکو الوتکو په ګډون 8 الوتکې په 2 پړاوونو کې داخلي شوې وې او پرون شنبه هم 9 الوتکو پر دغه هوایي قلمرو تیری وکړ. تایوان وایي چې د چین دغو مانورونو ته د جیټ الوتکو په الوتنو او د توغندي سیستم د فعالولو له لارې ځواب ویلی دی. او د ګرجستان د پلازمېنې تبلیسی ښاروال کاخا کالاجی وایي د دې هیواد پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی باید د خپلو اعمالو مسؤلیت په غاړه واخلي. دا خبره پرون په تبلیسی کې خبریالانو ته وکړه او ساکاشویلی مجرم وباله. میخایل ساکاشویلی چې کلونه په اوکراین کې اوسېده په ګرجستان کې د ښاروالیو او سیمه ییزو شوراګانو تر انتخاباتو یوه ورځ مخکې بیرته دغه هیواد ته ستون شو او سمدستي ونیول شو. دغه انتخابات د تېرې جمعې پر ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه ترسره شول. زمو شخله آزادی رادیو اورینن یک شنبه د 1400 مریض کال د میزان 11 او د 2020 د اکتوبر 3 ده. زه اسمت ساروانیم د خبری مجله د میر احمد صاحبی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. په افغانستان کې چې په روسیو کې د بشری ناورین خبرداری ورکړل شوی ډیری ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. په غور ولایت کې د روغتیایي چارو مسؤلان د خوارځواکۍ له امله د 2 ماشومانو د مړینې خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف وایي د خوړو له پلوه د افغان ماشومانو لپاره په افغانستان کې وضعیت ډیر خطرناک شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
ماشومان په افغانستان کې د خوارځواکۍ له امله مري. دا خبره سیمه ییزو او نړیوالو چارواکو پرون شنبه فرانس پرس خبري آژانس ته وروسته له هغې وکړه چې له دې مخکې خبرداری ورکړل شوی و چې په دې هیواد کې ښایي د روان کال تر پایه 1 میلیون ځوانان له ژوند ګواښونکې خوارځواکۍ سره مخامخ شي. غور یو د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې ډیر ماشومان پکې په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د غور ولایت د عامې روغتیا د ریاست مسؤول ملا محمد احمدي فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه 10 ماشومان چې تر روغتون پورې راوړل شوي او درملنه کېده د خوارځواکۍ له امله مړه شوي دي. د هغه په وینا په خوارځواکۍ د اخته شاوخوا 300 ماشومانو درملنه شوې خو په سلګونو نور د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور لمخه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې د ادارې ویان سلام الجنابی ویلی چې د دانش تاییدولې چې په غور کې دومره ماشومان د خوارځواکۍ له امله مړه شوي وي خو اندېښنه یې وښوده چې په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت ستره قرباني ماشومان ورکوي. الجنابی ویل په افغانستان کې د دوی د ادارې د څارنې شبکه ګډوډه شوې او اوس تر ډیره پر راپورونو تکیه کوي خو دوی هلته له روان دردونکي وضعیت څخه خبر دي. د نوموړي په وینا موږ دغسې وضعیت ته نږدې یو یا هم په منځ کې یو. تر دې مخکې په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو همغږی کوونکي مارتین ګریفتس د سپتمبر په 14 په جنیوا کې د افغانستان لپاره د بسپنې راټولولو په نړیوال کنفرانس کې چې د بشري او پراختیایي چارو لپاره نړیوالو د څه باندې 1.2 میلیارډ ډالرو مرستې ژمنه وکړه هم د افغان ماشومانو د خوارځواکۍ د ستونزې یادونه وکړه. ویل
funding will throw a lifeline to Afghans who lack the
دغه مرستې به د هغو افغانانو ژوند لارې ته سیخ کړي چې له خدمتونو بې برخې دي. د کوچنیو ماشومانو چې د یونیسف استازي هنری تافوري خبره وکړه هغه ماشومان چې د شدید خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي د هغو ډیرو میرمنو او نجونو چې ممکن د امیندوارۍ له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي او د ډیرو نورو
لکه چې طالبانو د اگست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیو، له هغې راهیسې افغانستان چې له مخکې هم له ډېرو بشري ستونزو سره مخامخ و، یو سخت بشري حالت سره مخامخ شوی چې مختلف لوری د ستر ناورین خبرداری ورکوي. وچکالی د خوراکي موادو د بیو زیاتوالی او بیکاري له یوې خوا او د نړیوالو د مالي مرستو کمیدو یا یې درېدو افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. د ازادي راډیو اکثره اوریدونکي هم ازادي راډیو ته په خپلو پیغامونو کې د همدې ستونزو یادونه کوي.
د بادغیس د ولایت حمید کوچه فعلا مملکت په انزوا کې دی، وږي دی، در بدر دی، ډوډۍ نشته، قیمتونه ولت کړي دي.
ما خو د ننګرهار ولایت د بډیکور د ورسالۍ راغلي، در بدر جوزو کارونه نشته، دا به اخر څنګه چل کېږي؟ ولایت ډېره بده ده.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې ښایي د روان کال تر پایه به تر 50 کلونو کم عمره 1 میلیون ماشومان د ژوند ګواښونکې سختې خوارزواکۍ درملنې ته اړتیا ولري او 3.3 میلیونه نور به له سختې خوارزواکۍ سره مخامخ شي.
په غور کې د خوارزواکۍ له کبله د ماشومانو د مړینې د راپورونه په داسې حال کې خپریږي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د مدیریت په اړه اندیښنې مطرح کیږي. یو شمېر افغانان وایي که طالبان پر روان ژمي کې پر بشري مرستو جدي څار او ارمنو کورنیو ته د مرستو د رسولو په برخه کې له اوسه اقدام ونه کړي، پایله به خطرناکه وي. خو طالبان ډاډ ورکوي چې دغه مرستې به په سم ډول اداره او اړو کسانو ته ورسوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
خلی نومیگی د کابل خار وسی دن که ده وای خلک مرستو تا اڑ دی کاردار اوزگار شوی جمعی را روان دی او باید دو دی لاس نیوی وشی
پا حسانی وزیاد که دیر زیاد بشری مرست زارت لری دی منگ دیره هیو ادوالو کار که و متاسفانه دوی وز بیکار دی او نشکال ایدو کار وکی او داغ خپلا دی فقر لپار هم که دیشی لوی لامل وزی بل دا چه جمعی هم را روان ده او داغ دی جمعی را تک هم منگو طولو لپار متاسفان دیر اندیکنه همان سکری او اغای وادونه چه غاری مرستی وکری باید ارکسان پنکه او دوی خپلا مستقیم ورسر مرستی وکی زکر چه نوی منجمند مخکینه تجربه نلری فکر اونکم چه داغ پروسا دیوه کولیسی پدیر شفافیت سره مختویسی
لالحن هم پتیره که ارمون سر دو مرستو لویش خزرن نلری دی هم دو کابل خروسی دون که دی وختنه د طالبانو په مشرۍ له حکومت ادا ده چې له بهره را روانې مرستې سمې مدیریت او په مستحقو کسانو وویشل شي.
زما په اند په افغانستان کې د یو شفاف او منظم سیستم د نشتون له کبله ډېری وخت چې کومې مرستې په افغانستان ته یا افغانستان ته راځي د نورو ملکونو نه، نو دا هغه مستحقو وړو کسانو ته نه توضع کېږي. پخوا په یعنې په مخکنیو حکومتونو کې خو دا خبره وه چې هلته به مثلا د واسطې او داسې کسان چې د ځینو هغه چارواکو د خپلوانو مغی ته به توضیح کېدلې په یو ځل نه څو ځل
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې مخکې له دې ملګرو ملتونو په افغانستان کې اړمنو سره د مرستو لپاره د نړۍ په هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د مرستې غږ کړی او د 1 میلیارد ډالر نه د زیاتې مرستې ژمنه هم شوې ده. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې خبرداری ورکړی و چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي مرستو ته اړتیا لري او د وچکالۍ له امله له 50 کلونو د کم عمره ماشومانو نیمایي د اړینو خوراکي توکو له کمۍ سره مخ دي. ملګرو ملتونو دا خبرداری هم ورکړی و که اړمنو ته په خپل وخت مرستې ونه رسیږي انساني ناورین به رامنځته شي. خو د طالبانو په مشرۍ حکومت د رسنیو ټیم یو غړي بلال کریمي نن شنبه ازادي راډیو ته وویل بشري مرستې به اړمنو ته ورسیږي.
نو د مرستو کومکونو په اړه باید ووایم چې بلې و کوم کومکونه چې تر اوسه هېواد ته رسېدلي د مختلفو هېوادونو له لورې هغه په ډېر شفاف او منظم ډول باندې توضیح شوي دي او یا هم د توضیح په حال کې دي. له دې وروسته مو اسلامي امارت کوم کومکونه چې هېوادونه له افغانانو سره کوي، که هغه د صحت صحي مواد وي او غذایی مواد وي، هغه به په ډېر شفاف او منظم ډول باندې هغه اصلي طریقو مراکزو ته یا مستحقو خلکو ته رسېږي.
که څه هم ښاغلي کریمي د شویو بشري مرستو اندازه نه ښیي، خو د خپاره شویو راپورونو پر بنسټ له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، قطر، پاکستان او یو شمېر نورو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو افغانستان سره د خپلو بشري مرستو د رسېدو خبر ورکړ. د خپاره شویو راپورونو پر بنسټ په دغه مرستو کې روغتیایي وسایل، درمل، خوراکي توکي او جامې شامل دي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. د طالبانو له وخت رسیدو او له افغانستان د لسګونو زره افغانانو د وتلو وروسته د هغو کسانو چې په خورا خطرناکو او سختو شرایطو کې د کابل له هوایي ډګر امریکا او نورو هیوادونو ته ووتل په لویدیځو رسنیو کې لا هم راپورونه خبرې شي. نیویارک پوست ورځپاڼې د هغه ماشوم په اړه لیکنه خپره کړې چې د ازغنو سیمونو له سره یو امریکایي پوځي ته سپارل کیږي او له خپل مور و پلاره جلا کیږي. دا عکس په نړیوالو رسنیو کې ډیر خپور شو او د ډیرو توجه یې ځان ته واړوله. دا دوه میاشتنی ماشوم له خپل مور و پلار سره د امریکا په ایریزونا کې یو ځای شوې ده. د ماشومې پلار چې نه غواړي بشپړ نوم یې واخیستل شي او یوازې د حمید په نوم یې له رسنیو سره خبرې کړي، ویلي خپله ماشومه یې داسې چاته په لاس کې ورکړه چې هیڅ یې نه پیژانده او دا کار یې په دې خاطر وکړ چې د امریکا د سمندري ځواک سرتیری و او باور یې و چې خوندي به وي. د هل امریکایي ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې چې امریکایان باید په افغانستان کې د تعلیم په ناورین بې تفاوته پاتې نشي، لومړی له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتلو او ورپسې د افغانستان په وضعیت کې بدلون ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي باید د تعلیم په شمول هغه بریاوې په خپل حال پاتې شي چې په تیرو شلو کلونو کې افغانستان ته ور په برخه شوي دي. د هل په باور په تیرو شلو کلونو کې له فساد او نورو نادودو سره سره د تعلیم په برخه کې د افغانستان پرمختګ استثنایي و، خو اوس طالبان دا مهمې بریاوې له منځه وړي. په تېره بیا د نجونو او ښځو زده کړې طالبانو هلوکانو ته اجازه ورکړې چې زده کړو ته دوام ورکړي، خو لږ په ژمه ټولګي پورته د نجونو ښوونځي په دې پلمه چې نوې لایحه ورته جوړوي نه دي پرانیستي. د هل ورځپاڼې د لیکنې لیکوال د امریکا له حکومت غواړي چې د فشار له هغو وسایلو کار واخلي چې په لاس کې لري او طالبان اړ باسي چې هلوکانو او نجونو ته یو شان د زده کړو لار هواره کړي. واشنگتن اگزامینر رسپانی بیا د هغه امریکایی پوځی په اړه لیکنه خبره کړې چې له افغانستان د ځواکونو د وتلو په ترڅ کې د متحدو ایالاتونو د پوځ پر مشرتابه انتقادونه کړي وو. د سمندري ځواک دا ډګرمن چې سټوارت شیلر نومیږي د هغې انتقادي ویډیو په خاطر محاکمې ته انتظار وسی چې پر پوځي مشرانو یې کړي وو، خو له بلې خوا څه باندې 23,000 امریکایانو دغه پوځي ته پیسې ټولې کړې دي. د واشنگتن اگزامینر رسپانی پر اساس تر اوسه پورې ډګرمن شیلر ته نږدې 2,000,000 ډالر ټول شوي دي. په داسې حال کې چې طالبانو د ټولو مخکنیو حکومتي کارکونکو لپاره عمومي عفو اعلان کړي، خو یو شمېر دولتي کارکونکي ادعا کوي چې طالبان پر خپل ژمنه ولاړ نه دي. په غزنی کې د مخکنی حکومت د یو امنیتي کارکونکي محمد هاشم خان زوی ادعا کوي چې پلار یې په دغه ولایت کې د طالبانو له لوري په بې رحمۍ وژل شوی دی. د طالبانو په مشرۍ حکومت د فرهنګي کمیسیون غړی احمد الله وسیق دا ډول ادعاګانې ردوي.
د غزنی ولایت د لومړی امنیتی حوزې د پخوانی امیر محمد هاشم خان زوی عبدالحی ادعا کوي چې پلار یې په دغه ولایت کې د طالبانو د ملي امنیت پر ریاست کې په بیرحمۍ سره وزل سوای دی. عبدالحی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پلار یې له ټولو پوځي تجهیزاتو سره طالبانو ته تسلیم سوی، خو په خبره یې طالبانو هغه 9 ورځې د ملي امنیت پر ریاست کې بندي کړی و. دای چې د پلار د جنازې د ښخولو په حال کې و. ازادي رادیو ته وویل سره له دې چې د پلار د بند موده کې دوی ته د لیدنې اجازه نه ورکوله، خو د جمعې په ورځ په سهار یې په یو روغتون کې مړی ورته تسلیم کړای دی. دا وایي پلار یې په تیرو شلو کلونو کې په نظامی برخه کې دنده ترسره کړې وه. لاس کم عمر او کوچنی ماشومان ورنه پاتې دي او د ټول کورنۍ ژوند له ګواښ سره مخ دی. دوه ورځې مخکې هم له دې پیښې د زین الدین په نوم یو ډاکټر د خپل کورنۍ له درې غړو سره د بغلان په اندراب ولسوالۍ کې ووزل سو. د زین الدین زوی زین الله د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نافذندو وسلوالو یې د تیرې چهارشنبې په ماښام پلار او د کورنۍ نور غړي په ډزو ووزل.
دا پیښه د شپې په 24 دقیقو وشوه. ناپیژند وسلوال د عینکو او نقاب په کارولو مو کور ته راننوتل او د کورنۍ ټولو غړو باندې ډزې وکړې، چې د پلار په ګډون مې څلور کسان شهیدان شول، څلور کسان ټپیان شول. موږ له چارواکو د مرستې غوښتنه وکړه او هغوی هم موږ سره ژمنه وکړه چې په دې اړه به څېړنې کوي.
که څه هم په ټولنیزو رسنیو کې د زین الله پر حواله لیکل شوی چې دا کار د طالبانو دی، خو ده په خپله ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا ونه کړه. زین الله دا هم وویل چې دوی له هیچ چا سره شخصي دښمنی نه لري او پلار یې د خلکو د روغتیا لپاره کار کاوه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په اورزګان کې ځوانان وایي چې طالبانو ور باندې محدودیتونه وضع کړي دي. په اورزګان ولایت کې ځوانان له طالبانو غوښتنه کوي چې دوی آرام ژوند ته پرېږدي او په شخصي چارو کې لاسوهنه ونه کړي.
د اورزګان ولایت یو شمیر ځوانان وایي په دغه ولایت کې واکمن طالبان په شخصي ژوند کې لاسوهنه کوي او تل دوی زوروي او ښه ژوند کولو ته نه پرېږدي. دغه ځوانان وایي دوی بالغ او عقل او شعور لري او په خپل شاو بد پوهیږي، خو بیا هم طالبان په دې خاطر زوروي چې ولې دې ژره خریلې، ولې دې د سر ویښتان جوړ کړي او داسې نور. لړلې د اورزګان ولایت یو ځوان حکمت الله ازادي راډیو ته داسي وویل:
معنی د مش پتی نه زنګ شو کړو، زړه مو ډیر ډاډا وروره بستان مو څنګه ژله بم سره سم کړ سټان مو ډیر خوند ته کوي. اوس په دې نیو انقلاب کې مش په هیڅ شي په خوند نه پېژو ور شو ګرمه کې وته د دولت نه پاره چې په لایخ غورځي وروره وجره دی وجه دی کړي نه زموږ په خواهش دی چې کار لري وروره د دې په شخصیت مش کانو نو په شخصیت دی کانو د خدای دی ګناه مش په غاړه ده کده دی په غاړه ده کده ژري کده بستان ارڅ ګناه ده غز مخ خپل په غاړه ده وروره دی چې
د دغه ولایت یو بل ځوان چې نه غواړي نوم او ژغې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو هغه مهال وولې کله چې ژره خریلې وه. دی وایي طالبانو یو ورځ د ژرې د خریلو په خاطر هم بندي کړی وو. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې شاوخوا 3.5 لک خلک ژوند کوي. په دې 3.5 لک نفوذ لرونکي ښار کې مومین له کلونو راهیسې د سلمانۍ دکان خلاص کړی دی. مومین چې د میدان وردګو ولایت دی او په همدې ولایت کې د سلمانۍ د همدې دکان لاري د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کول ازادي راډیو ته ویل چې د ډوډۍ د پیدا کولو د لارې هم د تړل کېدو لګواف سره مخامخ ده. دی وایي د پخوا په پرتلای په کاروبار کې شاوخوا 90% کموالی راغلی دی.
دا له کارونه داسې څه پرسته دي څلور سو درې سو راته بدی دي نه کار ته نه د کار فند ته چې اوس اقتصاد کمزور دی. هغه کارونه هغه پخوا چې هغه هیڅ نشته دي بس بانکونه باز را تخلاشي اقتصاد را ته په لاشي وروره د پیسې وروره په کور کې انګار وړه نشته دي. مسافر یم دغه تر غلی دوه میدان ورته سره ورکی په خدای مریضان هم پاتې دي. مشکلاتونه قرضدار یو پریشان نه په خدای ته واده خدای لرو. په ایران ته موږ هم نه پریږدي، پاکستان ته نه سوتلو را مسافرې ځای خوند نه شته. په خپل افغانستان کې مې اړولې کوم د خدای پاک یو دی خان رڼا کې بس یو کارم برابر.
یو بل سلمان وحید الله وای خوشاله دي چې طالبانو امنیت راوستلی، خو وای طالبان باید د دې د کاروبار په اړه هم فکر وکړي.
او اوس هم یو نړیواله موضوع د تهران او باکو ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې آذربایجان د ایران پولې ته نږدې پوځي تمرینات وکړل او تهران هم ادعا ورته اقدام وکړ. ایرانی چارواکي له آذربایجان سره د اړیکو د خرابېدو یو بل دلیل په هغه هیواد کې د اسرائیل د نفوذ زیاتوالی بولي.
د تهران او باکو ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې آذربایجان په 13 سپتمبر میاشت کې د ایران د پولې په 1500 کیلومتره کې پوځي تمرینات ترسره کړل. په دغو تمریناتو کې پاکستان او ترکیه چې یوې په سیمه کې اټومي وسله لري او بل د ناتو مهم غړی دی ګډون کړی و. تورج اتابکی چې د هالند په لیدن پوهنتون کې د ختیځ او مرکزی آسیا د څانګې رئیس دی وایي د ایران او آذربایجان په اړیکو کې د کړکیچ زیاتېدا نور عوامل هم لري او زیاته کړه. باکو ارمنستان ته د ایرانی لاریو تک محدود کړی او په دې وروستیو کې دوه ایرانی لارې چلوونکي هم نیولي او بل دا چې د آذربایجان او اسرائیل ترمنځ چې ایران یې په سیمه کې سخت دښمن بولي اړیکې پراخې شوې دي. هغه د ازادي راډیو فردا څانګې ته د ایران د اندېښنو په باب وویل:
نگرانی جمهوری اسلامی نگرانی واقعی
د ایران د اسلامی جمهوریت اندیښنه پر ځای ده او هغه پسیمه کې د اسرائیل په ښکاره حضور پورې تړلې چې د 1993 کال راهیسې لکه چې آذربایجان د پخوانی شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته خپلواکي اعلان کړې او اسرائیل په باکو کې خپل استازولي پرانسته تر اوسه دغه حضور دوام لري. اسرائیل او آذربایجان نږدې اړیکې درلودې او وروسته دغه اړیکې تر پوزی او امنیتی همکاری او پوری پراغه شوی
نظامی و امنیتی هم به خودش گرفت.
تهران له آذربایجان سره شمال لویدیز پولی ته نږدې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک د پوزی تجهیزاتو له ځای په ځای کېدو وروسته د اکتوبر په لومړۍ نیټه په سیمه کې پوزی تمرینونه پیل کړل چې دې مسلې هم د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ لا زیات کړ. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف د رواني اونۍ په پیل کې د ایران په مزي تمرینونه د اندېښنې وړ وبلل او وویل چې د تهران دغو اقداماتو دی حیران کړی دی. علیف وویل دا د هر هیواد حق دی چې په خپله خاوره کې پوځي تمرینونه ترسره کړي، خو د ده په وینا هغه ولې اوس او هغه هم د آذربایجان له پولې سره. ښاغلی علیف دغه راز وویل چې ایران 40 کاله مخکې دغې پولې ته نږدې د قدرت ورته ننداره ښکاره کړې وه. د ایران په پوځي تمرینونو کې د دې هیواد توپچي قواو بې پیلوټه الوتکو او هلیکپټرو برخه اخیستې وه. تر دې مخکې د سپتمبر په 12مه د پولې بلې غاړې ته په هغو تمرینونو کې چې د 2021 کال د دریو ورونو په نوم پیل شوي وو د آذربایجان، پاکستان او ترکیې ځواکونو ګډون کړی وو. دغو هیوادونو ویلي چې له دغو پوځي تمرینونو یې هدف د درې وړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کول دي. خو پر هغو په اردبیل ښار کې د ایران د ستر مشر آیت الله علي خامنهي استازي سخت انتقاد وکړ او د آذربایجان حکومت ته خبرداری ورکړ چې د ده په وینا د زمري له لکۍ سره دې لوبه نه کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم د خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکي. نامعلومو وسلوالو پرون په جلال آباد ښار کې خبریال او لیکوال سید معروف سادات ووژل. په دې پیښه کې درې تنه نور هم وژل شوي دي. د جوزجان په اقچه ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګنی دوی هغه ترجمانان امنیتي ادارو ته احضار کړي چې له بهرنیو پوځیانو سره کار کړی دی. ترکیه وایي چې د افغانستان د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د هیواد ته مرستې استولې دي. تایوان چین په پټکو او د سیمې سولې ته په زیان رسولو تورن کړ او د ګرجستان د پلازمینې تبلیسی ښاروال کاخا کالاجی وایي د دې هیواد پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی باید د خپلو اعمالو مسؤلیت په غاړه واخلي. زمو شخله آزادی رادیو اوري د آزادی رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر او په متنی صفه 12:15 او په 12:00 کې په FM 3.15 صفه اوري. دا ته به جو په خبرونه کې 19 پروګرام هم لرو.
دا ژوند رنگونه
السلام علیکم فرزان معرفی کا او دل څه کار کوي
نن می سره ودون دی او داسې دعوت خر کار ورکوم نړۍ د لپاره خو د څه و چې زړه ماشوم ما د سدرش کاله مخکې حتی دا چې واده می هم نه کړو خو بس نس یو مرګ له مشوره راکله او ورجې می پخې کله بس یو بدله کې وړي بدله کې اوسو یو کیلو یو مکه ورجې می پخې کله او هم خرڅولې حتی دا چې پر ورځ وسلګ له فورمه هم مشوره وکړه ورور الحمدلله کار روانېدو حتی دا چې چکنې کار مشوره کوو کاروبار غټېدو
کاروبار
دی چې لومړی فیل د کار څومره پراخېدو هیله در سره وه
او خپل هغه کاروبار ته دوام ورکړه کاروبار نه الحمدلله اوس ډېر غټ کاروبار خاوند
هغه کسان چې په خپلو کارونو کې نا امید دي او کار ته زړه نه کیږي څه ورته وایي
هغه د خپل هغه ارزو او خپل هغه همت لاس نه ورکوي کوشش کوي چې مخې دار شي نه بلې چې دا مایوس کې یو مثال خپل کاروبار ته چې ما کاروبار کمزور دی ان شاء الله ښه کیږي د صفر نشو کې ان شاء الله غټ کاروبار ته ورسیږي
خپل کار کې څومره خوشاله ای او نور څومره کسان ته د کار پیدا کړی دی؟
الحمدلله ډیر خوشاله وو، خپل ورونه هم مسئول دي، خپل کوه کاروان زو هتا داش نور یو څو ملکان اس نور شاګردان چې هغه هم داسه گزاره کیږي دغه پورنه
هم اوس پلو پنچا
ته روانه ده ورځي خپل کاروان هم